مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زف امیر ساحل او بوروال کاکړ ستاسو هرکلی کوو. په خپرونه کې په کراچۍ کې د پولیس افسر وژنه، د شمالي وزیرستان میرعلي سوداګرانو غوښتنې، د بلوچستان کابینې پریکړې، د قبایلي سیمو جوړښت ماتېدو، د پېښور هایکورټ مشر قاضي څرګندونه، او په ننګرهار کې د وسلوالو پر ضد ولسونو پاڅون رپورټونه تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو لومړی به د دې مهال خبرونه له بوروال کاکړ واورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د کراچۍ په پرنی بمی چاودنه کې د وجلسوي پولیس افسر او عسکرو د جنازې لمنځونه نن کېږي. امریکا له هغه وروسته اندېښنه ښودلې چې افغانستان د هغو بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ کوم چې د امریکایي چارواکو په فکر یو امنیتي خطر دی، او ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د مهم اټمي تړون د عملي کولو د پلان په اړه خبرې اترې نن د جمعې په ورځ هم دوام ولري. اوس بشپړ خبرونه. د کراچۍ په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلام او د دوو نورو پولیس عسکرو جنازې نن مازیګر د پولیسو په مرکز کې کېږي. چودري اسلام پرون ماښام د کراچۍ په ایسانګری نومې سیمه کې په یو چاودنه کې وژل شو. د چودري اسلام میرمنې بیگانه وخت رسنیو ته وویل چې خاوند یې له مودو راهیسې د ګواښونو او بریدونو پروا نه کوله.
په هغه پسې له دفتره ټلیفون وشو او هغه دفتر ته په لار و چې د پیښې ښکار شو. هغه ته د ډېرې مودې راهیسې د مرګ ګواښونه کېدل، خو هغه یو نر پښتون پولیس افسر و. هغه به تل دا ویل چې د ترهګرو سره به د ژوند تر آخري سلګۍ پورې مبارزه کوي.
پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي چې پرونی برید یو بمی چاودنه وه او کنه ځانمرګي برید و. وسلوالو طالبانو پر چودري اسلام د برید پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان د تجارانو ټولنې چارواکي وایي چې حکومت دوی ته د میرعلي په بازار کې د بمباریو له کبله د سوي نقصان معاوضه ورکړې. د یادې ټولنې غړي وایي چې د میرعلي په بازار کې د پاکستاني پوځ د بمباریو په نتیجه کې د دوی مارکیټونه وران سوي وو او مالونه سوځېدلې وو. د ټولنې مشر زین الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دی نوی آبادی نه جوړوي، خو دوی ته دی د رسیدلي زیان ازاله وکړي. د یادونې وړ ده چې په تیره میاشت کې د شمالي وزیرستان په میرعلي بازار کې پاکستانی پوځ بمباري کړې وي چې د ځایي خلکو په وینا د لسګونو عامو خلکو د وژل کېدو تر څنګ په میلیونونو روپیو مالی تاوان هم رسولی. د پېښور هایکورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي دي چې د سختدریزو د غیر انساني فعالیتونو ځواب هم د قانون په دایره کې دننه ورکول پکار دي، او د مشکوک کسانو د نیولو په نوم دي آئین او قانون باید تر پښو لاندې نسی. د پېښور هایکورټ چیف جسټس دا څرګندونې تیر ورځ په پېښور هایکورټ کې د یو رکړل سوي کس د مقدمې د اوریدنې پر مهال کړې دي. د کس لا درکو او بیا وروسته هغه د مومندو ایجنسی د غلنۍ په حراستي مرکز کې مړ شوی وو. د سړي نوم مولا جان دی او د ښځې په پېښور هایکورټ کې دا مقدمه کړې وه. د بلوچستان حکومت تی کابینې پریکړه کړې ده چې په پرایمری سکولونو کې به ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو کې سبق ښودل کېږي. دا پریکړه د کابینې په پرونیو غونډه کې سوې ده. په نوي نصاب کې به د نومیالیو او مخورو سیاستوالو او شخصیتونو لکه خان شید عبدالصمد خان اڅکزي او میر غوث بخش بزنجو او داسې نورو د ژوند او کار په اړه هم معلومات شامل وي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
زموږ تاریخ میر صاحب دی، خان عبدالصمد خان دی، او عبدالعزیز بکسی دی، نواب اکبر خان بکټای دی، او همداسې نور چې زموږ مشران دي هغه به ټول په نصاب کې شامل وو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د حکومتي کابینې په پرونی غونډه کې بولان میډیکل کالج ته هم د پوهنتون یا یونیورسټي درجه ورکول شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د کراچۍ په لیاري او نورو تشدد ځپلو سیمو کې د اوسیدونکو خلکو خوندیتوب په اړه اندېښنې ښودلې دي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچۍ کې د تشدد پیښې معمول ګرځېدلې دي. په بیان کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې د یاد ښار په لیاري سیمه کې پر سیاسي بنیاد د څلور کسان وژل کېده او پر یو میرمن جنسي تیری لهر پلوه خواشنه کوونکی. امریکا له هغه وروسته اندېښنه ښودلې چې افغانستان د هغو بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ کوم چې د امریکایي چارواکو په فکر یو امنیتي خطر دی. د سپینې ماڼۍ یو ویاند جین ساکی د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا دوه اویا بندیان خطرناک مجرمان دي د کومو چې افغان چارواکي د خوشي کولو پلان لري. جین ساکی وویل د سړک د غاړې د بمونو په ګډون داسې ډیر ثبوتونه شته چې دا بندیان له ترګرۍ سره په تړلو جرمونو کې ککړ شي. خو تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ وختي د افغان ولسمشر حامد کرزي له دفتره په یو بیان کې وویل سو چې د دې بندیانو پر ضد د جرم کولو ثبوت یا خونسته او یا هم د نه برابر دی. د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د پولیسو د مرکز مخې ته په یو تجارتي مارکیټ کې ختلې درې ځانمرګي برید کوونکي وژل شوی دی. د هلمند والي ویاند عمر ځواک مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د پنجشنبې په ماښام لمانځه شاوخوا مخته راغلې ده. هغه وویل چې دوو برید کوونکو په ځان پورې تړلې چاودونکي توکي چولي او دریم په مخامخ ډزو کې وژل شوی. او ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د مهم اټمي تړون د عملي کولو د پلان په اړه خبرې اترې نن د جمعې په ورځ هم دوام ولري. د خبرې اترې د ایرانیو او اروپایي ټولنې او امریکایي چارواکو ترمنځ په جنیوا کې کیږي. د چارواکي به د هغه پلان د عملي کولو په لارو چارو خبرې کوي پر کوم چې په نومبر کې په همدې ښار کې هوکړه شوې وه. د خبرونو پای
خبرونه مولو مشال راډیو واوریدل ویاندو بوریوال کاکړ. په کراچۍ کې د وژل شوي پولیس افسر جنازه نن مازیګر کیږي. کونډه وایي دفتر ته روانو چې په چاودنه کې ووژل شو. شمالي وزیرستان میرالی سوداګران وایي پوځ ورته په بمباری کې بازار رنګ کړ وسته ورته تاوان ورکړي. په قبایلو کې ټولنیز سیاسي او اقتصادي جوړښت چاړنګ کړ.
یو چې کوم ده نکاب لګولی دی او بل چې کوم ده توپک راغستې دی او بل څه قلم ورته دی نو دا درې وانه قوم جرمانه دي.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ابتدایي تعلیم به په مورنیو ژبو ورکوي. په اونیز خبرونه روښانه مستقبل کې درته د ځوانانو یوې ټولنې په اړه معلومات درکو.
موږ د یوې ټولنې بنیادي خوده په 2011 کې د هغې نوم دی انوویټ یوت فورم چې په پښتو کې د هغې نوم داسې راځي نوښتګر ځوانانو ټولنه.
په خبرونه کې به د چین او سپینغر ولسوالیو پاسون تفصیل هم واورئ. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو د کراچۍ په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلام لو له د سره د دوه وژل شوي پولیسانو جنازې نن مازیګر د پولیسو په مرکز کې کیږي. چودري اسلام پرون ماښام د کراچۍ په ایسانګرۍ کې په یو چاودنه کې وژل شو. د چودري اسلام کونډې بیگانه وخت رسنیو ته ویل خاوند یې زړور پښتون و او له مودې راهیسې د ګواښونو او حملو پروا یې نه کوله. پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي چې پرونی حمله بمی هغه وه که نه ځانمرګې برید. وسلوالو طالبانو پر چودري اسلم د حملې پړه منلې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې په بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلم او د ده سره د وژل شوو دوه نورو پولیس سرتیرو د جنازې مراسم نن د جمعې په مازیګر د کراچۍ د پولیسو په مرکز ګارډن کې ادا کولی شي. چودري اسلم د زیارت یا پنجشنبې په مازیګر د کراچۍ عیسا نګری په سیمه کې وژل شوی و. د چودري اسلم کونډې نورین اسلم د پیښې په اړه تېره شپه ناوخته رسنیو ته وویل په هغه پسې له دفتر ټلیفون وشو او هغه دفتر ته پلار و چې د پیښې ښکار شو. هغه ته د ډېرې مودې راهیسې د مرګ ګواښونه کېدل خو هغه یو نر پښتون پولیس افسر و. هغه به تل دا ویل چې د ترهګرو سره به د ژوند تر آخري سلګۍ پورې مبارزه کوي. چودري اسلام په کراچۍ کې د جنایي جرمونو په ضد د پولیسو په محکمه سی ای ډي کې لوړپوړې پولیس چارواکي و. هغه په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو په ضد په عملیاتو کې ډیر نوم لرلو. چودري اسلام په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو د غړو او مشرانو د نیولو او د هغوی سره په وسلوالو نښتو کې هم مشهور و. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد ندیم بلوچ د چودري اسلام وجنه د کراچۍ د پولیسو لپاره لوی تاوان وبللو او زیاته یې کړه.
لیکن ساتھی
دا زمونږ لپاره لوی زیان دی. خو د کراچۍ د پولیسو مورال د داسې پیښو سره نه راښکته کیږي او موږ به د چودري اسلام مشن مخ پر وړاندې بیا یو. د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي په چودري اسلام پر ترسره شوي حمله کې د 16 نه تر 25 کیلوګرامه پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي. د چاودنې له امله د چودري اسلام د ساتونکو پولیسو دو ګاډي او د پیښې د ځای سره نږدې تیریدونکي څو نور ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. د چاودنې په ترڅ کې د چودري اسلام ګاډی څو پوټه هوا ته د اوچتېدو وروستو لرې غورځېدلی او په مکمله توګه سوځېدلی دی، چې له امله یې چودري اسلام او د هغه دوه ساتونکي ځای په ځای مړه شوي او د وو پولیس سرتیرو په ګډون پکې 11 نور کسان جوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو پر چودري اسلام د حملې پړه په خپله غاړه اخیستې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر د یادې پیښې په اړه پلټون کې ډله جوړه کړې ده. پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دغه حمله د ځای په ځای شوو بارودي موادو د چاودلو او که د ځانمرګي حمله کوونکي لخوا ترسره شوې ده. د کراچۍ د جناح هسپتال ډاکټران وایي دغلته د یو نامعلوم تن اندامونه وروړل شوي او دوی ګمان کوي چې دا به د ځانمرګي حمله کوونکي وي. د دې ترڅنګ سند حکومت د چودري اسلام کورنۍ لپاره د 2 کروڑ روپو او د وجل شو پولیس سرتیرو لپاره 600,000 روپۍ نغد مرسته اعلان کړی ده. په پولیس افسر چودري اسلام باندې د دې نمخ کې هم په کراچۍ کې 4 مرګونی حمله شوې وي. په 2011 کال کې د هغه په کور موټر بم حمله شوې و، خو له دې ټولو حملو نو موړې ژوندې وتلې وو.
پرون په کراچۍ کې وژل شوی چودري اسلام د جنایي پولیسو لوړ پوړی افسر و چې اسلام د خیبر پختونخوا د مانسیری و. نوموړي د کراچۍ په ډیرو تاڼو کې د ایس ایچ او یا تاڼهدار په توګه دنده ترسره کړې وه. دی د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د چودري اسلام د ژوند او کار په اړه دا رپورټ اورو.
چودري اسلام د طالبانو او نور وسلوالو ډلو ترڅنګ په کراچۍ کې په نویمه لسیزه کې په ترسره شوو عملیاتو کې فعال رول لوبولی و. د چودري اسلام خپل نوم اسلام خان وو او هغه د خیبر پختونخوا په مانسیره کې پیدا شوی وو. د لومړنۍ اوس د کړو وروستو نوموړی کراچۍ ته راغلی وو او دغلته په کال 1940 کې یې په سند پولیسو کې ځان شامل کړی وو. هغه د کراچۍ په یو شمېر تاڼو کې د ایس ایچ او دنده ترسره کړې وه. نوموړي د هنکو، اردو، پنجابۍ او انګریزۍ ترڅنګ په پښتو ژبه روانې خبرې کولی شوې. هغه په 2010 کال کې د سی ای ډی پولیسو د اورپکو په ضد د جوړه شوې څانګې مشر ټاکل شوی وو. د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف، د دغه هیواد لوی دستیز راحل شریف او د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګڼ شمېر مشرانو د چودري اسلام وجنه په سختو ټکو کې غندلې ده.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د بلوچستان حکومت کابینه پریکړه کړې ده چې د لومړنۍ زده کړو په ښوونځي کې به ماشومانو ته په مورنیو ژبو درس ورکول کیږي. د کابینه په پرونۍ غونډه کې فیصله وشوه چې په نوي نصاب کې به د نومیالیو او مخورو سیاستوالانو او شخصیتونو لکه خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي او میر غوث بزنجو د ژوند او کار په اړه معلومات هم شاملوي. د دې پریکړو په اړه د مشال راډیو خبریال رپورټ اورو.
د بلوچستان نوی حکومت د کابینې په دومه غونډه کې پریکړه کړې چې په صبح کې به تر پرایمري پورې په سکولونو کې زده کوونکو ته په مورنیو ژبو لکه پښتو، بلوچي، براهوي، فارسي او سندي کې زده کړې ورشول کیږي او د بلوچستان د پخوانیو مخورو سیاستوالو په اړه به هم معلومات په نصاب کې شامل کړي. د کابینې تر دې غونډې وروسته له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل د پاکستان له اتلانو سره سره به د بلوچستان د اتلانو تاریخ ته هم په نصاب کې ځانګړي زموږ تاریخ میر صاحب دی، خان عبدالصمد خان دی او عبدالعزیز بکسی دی، نواب اکبر خان بکټای دی او همداسې نور چې زموږ مشران دي هغه به ټول په نصاب کې شامل وو. لکن له دې سره سره موږ دا نه وایو چې قائد اعظم به نه ورشوو. یقینا قائد اعظم به هم ورته وایو، علامه اقبال به هم، خو له دې سره به د بلوچستان د اتلانو په اړه هم معلومات شامل وو. د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال تر غونډې وروسته له رسنیو سره د کابینې د پریکړو په اړه معلومات شریک کړل او وی ویل چې د وزیر اعلی په مشرۍ کې د کابینې په دې غونډه کې له نورو پریکړو سره سره بولان میډیکل کالج ته د پوهنتون درجه ورکړل شوې او د کوټې د ښار د شایست لپاره وزیر اعلی لوړ پوړو ادارو ته امر کړی چې ژر تر ژره دې په ښار کې جاري ترقیاتي پروژې بشپړ کړي تر څو د کوټې شایست یو ځل بیا د پخوا په څیر شي.
کوټه کې حوالے سے
جو جاری کام ہے
د کوټه شار په حق له په کابینه کې پریکړه وسوه چې څومره چې هم کارونه روان دي چې په هغه کې سړکونه دي کانالي او یا هم نور د پرمختګ کارونه دي باید ش معیاري کار په ډیر لږ مده کې په دې هر څه وسی هلته په بلوچستان کې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی استاذی سردار رضا محمد بړی چې بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا مورنۍ ژبې چې په کابینه کې پریکړه وسوه اضافي ژبې به وي چې د په خبره په نصاب کې به ورسره اردو او انګلیسي ژبې هم وي دا ټول به اضافي ژبې وي او ضروري به په دې وي چې ماشومان به زده کړې له همدې پنځو ژبو څخه په یوې ژبه کې کوي او له دې سره به اردو هم شامله وي خو د زده کوونکو لپاره به دا یوه خوښه وي چې که له اردو ماس یوه هم دوی زده کړې کول وغواړي نو کولای شي د ویلو وړ ده چې د 11 مئی تر ټول ټاکنو وروسته په لومړي ځل په بلوچستان صوبه کې د پښتنو او بلوڅو ملتپالو له واکمن مسلم لیگ نون ګوند سره ګډ حکومت راغلی چې د حکومت د واک تر اخیستلو سمدستي وروسته یادو ملتپالو ګوندونو له ولس سره دا ژمنه کړې وه چې په مورنیو ژبو کې ماشومانو ته زده کړې ورکول به یې له لومړیتوبونو څخه وي
د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وسلوالو په قبایلي سیمو کې قبایلي جوړښت لمنځه وړی دی نوموړی دا خبره د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي د سرتاج عزیز څرګندونو په اړه څه فکر کوي آیا هغوی هم په قبایلي سیمو جوړښت ماتېدو پړه پر وسلوالو اچوي که نه په دې کار کې نور هم ګرم بولي د دې پوښتنو ځواب د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ په رپورټ کې
د قبایلي سیمو په اړه د لیکل شوي یو کتاب تر مخ کتنه وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل د قبایلي سیمو حالات داسې پړاو ته رسیدلی دي چې په اسانۍ حل نشي راایستل کېدای سرتاج عزیز زیاته کړه چې وسلوالو او نورو مجرمانو په قبایلي سیمو کې د ځایي ولس قبایلي جوړښت لمنځه وړی دی خو د قبایلي سیمو یو شمېر اوسیدونکي او مشران د خپل وطن او ولس د تباهۍ ذمواري یوازې پر وسلوالو طالبانو نه اچوي د باجوړي یو قبایلي مشر ملک حسین سالارزی مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پاوز او پولیټیکل انتظامي په ګډه پر قبایلو د اوسنۍ حالت راوستي دي ملک حسین سالارزی وویل
پدې کې غوځوم چې درې وړ مغټه ذمہواری ده یو چې کوم ده نقاب لګول دی او بل چې کوم ده توپک راغسته دی او د بل څه قلم ورسته دی نو دا درې وانه چې کوم ده د قوم جرمانه دی او دوی ته تو ښه نظر نه کوي درې وانه ته چې کوم ده بدګوري
بل پلو د وزیرستان یو قبایلی مشر ملک قادر خان بیا وایي چې په قبایلو کې اوسم خپل کلتور موجود دی خو د هغه په وینا حکومت د ولس د رښتونو مشرانو پر ځای نور ملکان جوړ کړي او رامخته کړي دي ملک قادر خان زیاته کړه
په قبایل کې اوس کلچر آغا دی مشران آغا دی خبره آغا دی جرګې آغا دی خو دا خپل چې د مشر قادر کام کړه د حکومت کام کړی دی آغا مشرون چې کیم پلور نه کوي مشر وو ور نه کوي مشر وو آغا ون پوتړ کړي دي مخ منرا داس مشرون مخ کې کړي دي چې آغا مخ کې آغا دی خبره کو خبره دی هغه منل شي
پر قبایلی سیمو له نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان څخه مې وپوښتل چې دوی د قبایلی ولس په جوړښت کې د بدلون ته په کوم نظر ګوري عزیز الله خان وویل
چې کله دا اپریشنل حالت وصول هغه سره چې مکمل قبایلی حکومت سیستم ولای هغه مکمل شکل بدل کړلو هغه بالکل ولې وکړل مختلف قبایل چې دی هغه نن یو بل سره پلان جوړ کړي دي او یو بل سره په جګړو کې پساو دي دغه د شتګردي لوکاره
په پاکستان کې ځینی حکومتي چارواکي او شنون کې داسې فکر هم لري چې ګواکې د امریکا د بی پایلټ الوتکو د بریدونو لقبل هم قبایلی جوړښت ته زیان رسیدلی دی خو پر قبایلی سیمو نظر لرونکي عزیز الله خان له داسې خلکو سره اتفاق نه کوي
ډرون چې دی هغه شوک له وزیرستان نه بهر ته هجرت کول باندې مجبور نه کړل دا هغه قبایلی ملکان نه دی وصل شوی ډرون چې دی هغه الته چې کوم مارکیټونه دی په ملن شاه واخلا یا وانه واخلا هغه مارکیټو ته څه تاوان نه رسولای او ډرون خو ګوره یو مخصوص کسانو په سرای سی هغه مخصوص کسان دی چې په سنجي طریقې سره لمنځ نه پورته کړی او بیا واپس لاړې سي ځکه چې ډرون بالکل د قبایلی هغه ته تاوان نه رسولای
د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وای د قبایلی جوړښت د لمنځوړلو هڅې پر دې سیمه د فرنګي د واکمنۍ په وخت کې پیل شوې وې چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې بیا تر اوسه دوام لري اوس پښتانه دا راپورته کیږي چې په قبایلي سیمو کې د ځایي رسمونو او اقدارو د بیا ژوندی کولو او پر ځای کولو امکان تر کومه حده موجود دی. خادم حسین وای د دې امکان سره خو چې له نوي فکر سره بحث ور باندې وسی.
کپی هغه وخت اجرت سره ژوندی کوي نو غالبا یو ځوان ورته کینني هغه اجرت به یو ځوان لاړ نشي هغه ناست پاسته به د ځوانانو نه بهر پاتې شي یا د ښځو نه بهر پاتې شي. نو اهم خبره دا ده چې مثلا پوجره کې د انټرنیټ می پوجره ته د اخبار مرازي اجره کې د لګډیر لایبرری می اجره کې د کیبل نتورک می اجره کې د بحث مباحثه می اجره کې د جرګي او شکل می. نو د ته لکه په نورو دنیا کې ورته کمیونټي سنټر وي نو دا د کمیونټي سنټر په شکل کې ارتقا.
ملک حسین سالارزی او ملک قادر خان هم په خپلو خبرو کې وویل چې د قبایلی جوړښت را ژوندی کېده نه یوازې د ولس حوصله او زیارت اړتیا لري بلکې دا په دې پورې هم تړلې ده چې حکومت یې ژوندی کول او پر ځای کول غواړي او کنه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
د شمالي وزیرستان سوداګرانو ټولنې غړي وايي امنیتي ځواکونو په میرالی کې د دوی بازار رنګ کړ او پر ټولو دوکانونو یې بمباري وکړه. د دوی په خبره حکومت دوی ته ژر تر ژره تاوانونه ورکړي. دوی وايي په اربونو روپیو تاوان ورته رسیدلی دی. سوداګران زیاتوي حکومت دوی سوال ته کینولی دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د شمالی وزیرستان آل ٹریڈرز یونین یا ټولنې غړي وایي امنیتي ځواکونو لخوا 2013 کال دسمبر میاشت کې د میرعلي بازار او خواوشا کې د بمبار له وجې ځایي خلک چې د ګڼو مالی او ځاني تلفاتو سره مخ شوي ول دولت ته زر تر زره ورته معاوضه ورکړي. دوی وایي بازار یې ټول تباه شوی او پکې مالونه یې سوځېدلي چې د کروڑونو روپیې تاوانونو سره یې مخ کړي. دا شمالی وزیرستان آل ٹریڈرز یونین یا ټولنې مشر زین الله مشال ریډیو ته وویل دوکانونه او مارکیټونه یې ورته ړنګ کړي او دولت یې ورته نوې آبادۍ نه کوي خو ورته اړول شوی نقصانونو تاوان دی ورکي.
میرلی ته چې کوم نقصان ورسته اپر بیر ریپی نقصان ورسته میز دکانی نه ړنګ کړلې میز مولی نه اوسه شول مارکیټینه مې ړنګ شول مکمل خسته خسته سره بزاو شوه. ایس میز د حکومت نه دا اپیل ده چې کوم میز په نوم باندې پیسې رودریمي نوې پیسې دا در کوي دا خپل پیسې د مشترو کو مست میز د نقصانات ازاله ده مکمل ہڑتال کی
جنرل سیکتر مظہر دا وڑوائی دولت داوی کوي چې قبایلو ته ترقی ورکوي خود دوی د خپل کاروبار نه هم محروم کړل.
چې د کیم د حکومت طرف نه په میرلی بازار باندې کیم بمبار وشو حکیم موجوده نقصانات وشول حکومت ته میر دا اپیل دا چې د خپل چې د کیم نقصانی نه مشوي دي د ازاله دا زر په زر وکړو. حکومت دا دوی کو چې مثال میش قبایل ته مغار اوري ترقیات اسکیمینه اوري خو د میش په نوم باندې چې کیم حکومت پیسې اوري میر دا
شمالی وزیرستان دا پاکستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پختل چوڑان دے دو یجمنا کڑے وا چې دولت لخوا با د متاثر خلکو سره مرستې کیږي نو دا غی لپاره سو عملی قدم اخستل شوی. نو موڑی په جواب کې وویل
جی باپ کے در اوسا دے مسرا دے سمجھو پاکستان جرگان اوسا دو چپا کے چیدہ چیدہ مشرون ہے دی کرنل حسن دکیم ڈیلنگ کو آگے سے سرا میرا دوے پیر ملاقات وشا پا دے خبرہ بندے آگا میرسا تسلی رکڑلا چی تو سا چمرا نقصانات شوی دی آگے میرسا تو سا ریپورٹو رہ جائی آگے ریپورٹو میرسا بیا مخ کے جی سیو تالا جی چا چمرا حقوق دی یا اوٹرین لگ شوی دی یا جنی مری چی چمرا نقصان شوی جرگان کلی دگا تا مودا خبرہ وکڑلا چی تو سا چی چمرا نقصان شوی
دا شمالی وزیرستان کاروباریانو ټولنې غړي دولت نه د متاثر خلکو سره مرستې کولو غوښتنه کوي چې خلک پر خپل دوکانونه بیا آباد کړي. دوی وایي نشي کولی چې خپل کاروبار بیا شروع کړي ځکه چې هر څه وردا په بمبار کې ړنګ کړي او سوځولې دي.
د وزیرستان د تاجرانو په اړه مو رپورټ اوریدو د دوی غوښتنې مو په رپورټ کې واوریدې. د مومندو د ساپیو ولسوایي حکومت په فوجي عملیاتو کې د دوی د ورانو شویو کورونو په اړه دوه کاله مخکې سروي کړی و، خو پر دې سربیره ورته لا هم تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د مومند ولسوایي زیاتره خلک لا هم په خپلو کورونو کې نه اوسي، ځکه چې کورونه یې وران دي. دا خلک وایي دومره پیسې هم نه لري چې بیا کورونه جوړ کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په مومند جنسای کې د عسکري اپریشن په دوران د ړنګو شو ولسی ودانو معاوضې یا تاوانونه لا هم نه دي ورکړل شوي. دا کورونه له ټولو زیات په ساپو تحصیل او د بایزای په سیمه کې وران کړی شوي، چې د دغه سیمه ولسوایي هغوی په خپل خرڅ د کور څلور اړخیزه دیوالونه خو جوړ کړي، ولې دننه یې پکې د کوټو د نشوالي له وجې خیمې ودرولې. نثار خان د ساپو سیمه اوسیدونکی دی او هغه مشال رډیو ته وویل فردوس خان د باوتی وسیدونکو دی او د هغه کور هم د عسکري اپریشن په دوران زیانمن شوه. هغه وویل چې حکومتي سروې دوه کلونه وړاندې شوې ده، خو تر نن ورځې پورې حکومت هغوی ته پیسې نه دي ورکړي. بیا مدافع ډیزاسټر مینجمنټ اتارټی محمود جیسے د مشر شادراز خان نو پختل چګنی دی ولستا د سروي ورستو پیسې به کله ورکول شي. نو هغه وویل چې هغه خپل مشرانو چارواکو ته د سروي ټول معلومات لیږلي دي او دا نه د معلومات چګنی متاثر شي ولستا به پیسې ورکول کله ممکن شي.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د ننګرهار، چین او سپینغر ولسوالیو خلکو یو ځل بیا په خپل سیمه کې د موجودو وسلوالو پر ضد وسلې راخستې دي. دوی وایي د افغانستان حکومت ورسره هیڅ همکاري نه کوي. د چین او سپینغر ولسوالیو د خلکو د پاسون په اړه تفصیل شاه محمود شینوار راکوي.
د ننګرهار د اچین او سپینغر ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو آزادې راډیو ته ویلي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې یو وار بیا دوی په خپل سیمه کې د پاکستانی وسلوالو پر ضد پاڅون کړی او سړه جګړه روانه ده. له دې وړاندې هم د یادو سیمو اوسیدونکو د منګلباغ په نامه د پاکستانی وسلوالو ډلې سره نښتې کړې وي او پر هغوی بندیز لګولی وو چې د دوی په ساحه کې دې تګ راتګ نه کوي. دوی تور پورې کوي چې د بیا ځل لپاره یې دا پاڅون هغه وخت پیل کړ چې د جنجال شګې په سیمه کې د سړک تر غاړې مین چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاڅون کوونکو یو تن مشر حاجی لیونی وایي دوی قومي ځ پریکړه کړې چې هیڅ یو وسلوالې ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی په سیمه کې فعالیت وکړي او په همدې خاطر د سیمې ولسی خلکو د وسلوالو پر ضد وسلې راپورته کړي.
دا بالکل د کمیټې خبره نه ده، ولسی جنگ روان دی، زموږ ولسی جنگ کمیټې هم نه دا ولسی جنگ دی او ولسی جنگ روان دی. دا چې څنګه دا ټول ولس په څنګه راغلی په نوم ګورو په نوم د طالب په نوم کړای په نوم د بریانی په نوم کړای پاکستان له پاکستان راځي
د دوی په خبره دغه پاسونې له ډیر پخوا راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر خلاف پیل کړی، خو په خبره یې چې دولت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. خو د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې هم د اچین او سپینغر ولسوالیو مشران ورغلي وو او ولایتي اداره د دوی له شخړې څخه هم په جریان کې ده. نوموړی وایي د ولایت مقام په پام کې لري چې دغه ولاړه شوې شخړه هواره کړي.
والی صاحب د ننګرهار د مختلفو مشرانو سره لیدنې کړې دي او په ورته وخت کې امنیتي ارګانونو ولسوالۍ ته خاص وضعیت سپارلی دي. دغه سلسله روانه ده. زمونږ د ځینو رسمي او امنیتي ادارو په توسط باندې موږ ورته د حل یو مناسبه لاره پیدا کړو. ولایتي ادارې دې مشکل باندې د تیرو څو ورځو راهیسې کار شروع کړی دی او امید دی چې په آینده دوه درې ورځو کې دغه مشکل په کلي او نهایي توګه حل شي.
خو هلته په سیمه کې د منګلباغ وسلوالې ډلې ویان قاري عبدالله ویلي چې دوی هیڅ داسې حرکت نه کوي چې د سیمې خلکو ته پرې ضرر ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
دا وہ پانی سرا سرا تازدہ سے ہم کولے شے چیک راڈیو تلاس رسائی نلا رہی نئی شے او ریدائی نو پر ٹویٹر زموږ هر خبر چې موږ یې پانی ته واچو له هغه ځایه موږ تاسو ور باندې خبرونه ټویټر ته لاړ شئ، هلته هم تازه خبرونه او تبصرې او شننې ترلاسه کولای شئ. لس نیم بجې شپې په پېښور کې، لس بجې په کابل کې، له بوریوال کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
د کراچۍ په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس افسر او چودري اسلم او د دوو نورو پولیس عسکرو جنازې نن مازدیګر د پولیسو په مرکز کې کیږي. چودري اسلم پرون ماښام د کراچۍ په ایسانګری نومي سیمه کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د شمالي وزیرستان د تجارتي ټولنې چارواکي وایي چې حکومت دوی ته د میرالی په بازار کې د بمباریو له کبله د سوي نقصان معاوضه ورکړي. د یادې ټولنې غړي وایي چې د میرالی په بازار کې د پاکستاني پوځ د بمباریو په نتیجه کې د دوی مارکیټونه وران سوي وو او مالونه سوځېدل وو. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي دي چې د سخدریزو د غیر انساني فعالیتونو جواب هم د قانون په دایره کې دننه ورکول پکار دی. دغه پوینا د مشکوکو کسانو د نیول په نوم دی عین او قانون تر پښو لاندې نسی. د بلوچستان حکومتي کابینې پریکړه کړې ده چې په پرایمري سکولونو کې به ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو کې سبق ښودل کیږي. دا پریکړه د کابینې په پرونۍ غونډه کې سویده. په نوي نصاب کې به د نومیالیو او مخورو سیاستوالو او شخصیتونو لکه خان شهید عبدالصمد خان څکزی، میر غوث بخش بزنجو او داسې نورو د ژوند او کار په اړه معلومات هم شامل وي. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان د کراچۍ پالیاري او نور تشدد ځپلو سیمو کې د اوسیدونکو خلکو خوندیتوب په اړه اندېښنې ښودلې دي. امریکا له هغه وروسته اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان د هغو بندیانو د خوشې کولو اعلان وکړ کوم چې د امریکایي چارواکو په فکر یو امنیتي خطر دی. او د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د پولیسو د مرکز مخې ته په یو تجارتي مارکیټ کې ختلي درې ځانمرګي بریدکوونکي وژل شوي دي.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري ورزوي. اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې ټول پاکستان کې د ترخګري کاروایانې روانې دي او د دې پر ضد د قانون نافذ کوونکو ادارو کاروایانو هم تر دې دمه سګټ لاس تر نه وړي. د اداري په وینا چې د تیر زیارت په ماخام کراچي کې د حسن سکوئر په علاقه کې د سی آی ډی پولیس انچارج چودري اسلم باندې بمی حمله وشوه چې پکې د چودري اسلم په شمول درې پولیسوالا وژل شو او د دې پیښې پړه ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم تحریک طالبان په سر اغستې ده. دغه رنګ اداریه د ترهګرۍ د یو شمېر نورو پیښو خبره کړې ده او وایي چې دا نه چې حکومت د ترهګرۍ د ختمون لپاره اقدامات نه کوي، خو دې لړکی د حکومت په پالیسو او اقداماتو کې بدلون په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې بل پلو اسلام آباد کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې کال 2003 کې د پرویز مشرف لخوا فاټا ته د فوج لیږلو لوجه د فاټا ډانچا تباه شوې ده. ادارې وایي چې د تیر وخت غلطۍ خو د ستاینې وړ نه دي، خو په دې د افسوس پزې موجوده حکومت لپاره دي چې اوس د ترهګرۍ د ختمون لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي او غیر ضروري مسلو کې د انخطو پزې ورلا خپل ټوله توجه د پاکستان حقيقي مسلو ته ورکول پکار ده. نو دا شن بعد د ترهګرۍ په شمول په پاکستان کې یو شمېر مسلې په خپل هوارې شي. بل طرف ته جنگ ورس پڼ خپل ادارۍ کې وایي چې پېښور کې د پېسکو هډ کوارټر کې یو پریس کانفرنس ته د خطاب دوران د اوبو او بجلی وزیر مملکت عابد شیرعلي تور لګولې دي چې د خیبر پختونخوا ځینې وزیران د بجلی د غلو مرسته کوي او دا خلک د بجلی بقایجاتو اصولې کې خندان پیدا کوي او دا هم چې د بجلی غلا کوونکو خلکو بجلی به کټ کړی شي. بل طرف ته د خیبر پختونخوا د خبرتیا وزیر د دغه تورونو تردید کړی دی او وایي کا وفاق زموږ بجلی کټ کړه نو موږ به هم پنجاب ته سپلای بند کړو. دریه وایي چې نن صبحی او وفاقي حکومت ته کومې مسلې ورپیښې دي، هغه کې یو غټه د بجلی مسله ده او که حکومتونه وغواړي چې ولست اسانی پیدا کړی نو بیا به په سړی سینا او سنجیدګۍ سره د دې مسلو د حل اړخته فکر کول وی او خپلو کې په یو بل الزامونو او جوابي الزامونو باندې باید چې خپل توانایي ضایع نه کړي. اداریه اخر کې وایي چې د بجلی د ویش نه ادارو دارنګ د دې ادارو د کارکردګۍ جاج غستونکو ادارې یا پیپکو او دغه شان د بجلی د پیداواری چارو د سلور وانو کمیټو مشران نشته او ټول ادارې په هډاک مشرانو کار کوي، کوم چې د اندېښنې وړ خبره ده. باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره دې مسلو ته پام راوګرځوي، ګنی اولس به هم دغه شان په جمی کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ د لاسه فریاد کوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلګراف د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په کتاب کې پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تنقید کولو په اړه مقاله خپره کړې ده. بل په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د عراق په فلوجي ښار کې یو ځل بیا د القاعده سر راپورته کولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ملګرو د نوموړي په واک کې د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس د کتاب د خبرو شوو برخو پر ضد سخت رد عمل ښودلی او ورته د جګړې په وخت د واکمن صدر ضد یو ګام بللی. د ورځپاڼې په خبره رابرټ ګیټس یو باعزته کس دی چې د جورج ډبلیو بوش په وخت کې هم دنده ترسره کړې وه. د هغه لخوا پر اوباما سخت تنقید واشنگتن حیران کړ چې ویل یې د افغانستان په حکله په خپل استراتیژي د اوباما اعتماد ختم شوی دی. د دې ترڅنګ ګیټس د سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت ترمنځ د کړکیچنو تعلقاتو هم تفصیل ورکړي. په خپل لیکل شوی کتاب ډیوټي میموئرز آف ا سیکرټری ایٹ وار کې رابرټ ګیټس دعوه کوي چې اوباما دا یقین لرلو چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر سیوا کولو استراتیژي به ناکامه شي او دا هم چې په میدان کې په خپلو پوځي جرنیلانو هم اعتماد بللی دی. د اوباما د دفتر پخوانی مشر ویلیام ډیلی سی بی ایس خبری چینل ته ویلي دي چې دا په فکر دا یو بدقسمتي ده چې د هغه خلکو لخوا چې انتظامیه پرېږدي خو د انتظامیه کار لا روان وي په لیکنې کولو کې تادی کیږي. ورځپاڼه لیکي د نورو په شان د امریکا د دفاع د وزارت یو پخوانی چارواکي بیری پاول زیاته کړه چې رابرټ ګیټس په ډیر مهارت سره د دفاع د وزارت مشري کړې وه. رابرټ ګیټس د خپل کتاب ځینې برخې د نهې په ورځ د خپرېدلو پس په ولسی کچه سنې دی ویلي. په دغه کتاب سخت تنقید مخې ته راغلی دی. راتلونکي اونۍ به نوموړي د کتاب د مشهورتیا لپاره دورې شروع کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي څلور کاله وړاندې داسې ښکارېدل چې القاعده ډله په عراق کې له منځه یوړل شوه. تېره اونۍ د هیواد په فلوجا ښار کې د ډلې سره تعلق لرونکو جنګیالو په ښار کنټرول ترلاسه کړ چېرته چې په تېره لسیزه کې په سلګونو امریکایي سرتېري د وسلوالو سره په نښته کې وژل شو او یا زخمیان شو. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې دغه حالات څنګه یو ځل بیا بدل شو. د ورځپاڼې په خبره دا یوه غمجنه او پیچلې کیسه ده، خو بیا دوه نقطې پکې واضح دي. یوه دا چې د باراک اوباما انتظامیه له هیواده د وتلو تادی وکړه چې ورسره د وزیر اعظم نوري المالکي په مشرۍ کې شیعه حکومت دا وکړل چې د القاعده پر ضد لاسته راوړل شوې ګټې یې بې فائدې پاتې کړې. دویمه دا چې ایران په پټه طریقه یو داسې کمپین چلولې چې ورسره نوري المالکي او عراق په ظاهري ډول د تهران هم خیاله شو او په دغه پروسه کې سونیان یو طرف ته او ترهګري ته وړاندې کړل شو. ورځپاڼه د یو پخوانی امریکایي چارواکي له خولې زیاتوي چې د ایران کورنۍ جګړې او سوچ طرف ته د عراق ورنږدې کېدل هغه څه دي چې په امریکایي حکومت کې دننه د عراق د چارو ماهرینو یې ورله مخې اټکل کړو. د ده په خبره د عراق اوسني حالات او د امریکا پر کامی ګټو د دې سنجیده اثراتو نه په مکمل ډول بچ کېدې شو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په شام کې په داسې حال کې د حکومت مخالف یاغیان او له القاعده سره د تړاو لرونکو وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې د دې هیواد په اړه د سولې کانفرنس ته څه کم دوه اونۍ وخت پاتې دی. یاغیانو له حلب ښار څخه د القاعدې ځایي ډله ایستلې ده او حلب یې تر خپل واک لاندې راوسته دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې له احمد شاه اعظمي مهم برخې اورو.
د شام په شمال کې د زیارت په ورځ د القاعده سره د تړلو جنگیالیو او شامي یاغیانو ترمنځ نښته رامنځته شوه. دا نښته تر هغه یوه ورځ وروسته ترسره کیږي چې د القاعده ځایي ډله د یاغیانو لخوا له حلب ښار څخه وایستل شول. په این حال کې د شام لپاره د بشري حقوقو د څار ادارې وایي چې په منځنۍ صبح هما کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږ 13 کسان ووژل شول. د زیارت د ورځې دا تشدد تر هغه یوه اونۍ وروسته رامنځته شوی چې یاغیانو د القاعده سره د تړل ځایي ډلې په ضد جګړه پیل کړل. په شام کې د بشار الاسد د واکمن رژیم په ضد د درو کلن راهیسې یاغیان جنګیږي او دوی په لومړي سر کې جنګیالیو ته هرکلی ویلی وو، خو د وخت په تیرېدو سره د القاعده دغه ډله د کرکې باعث وګرځېده ځکه دوی تر خپل واک په لاندې سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې کولې. اوسنۍ نښتې له حلب څخه د چهارشنبې په ورځ د القاعده د ځایي ډلې تر رسولو وروسته رامنځته شوې دي. پر دې ډلې تور دی چې یو شمېر بندیان یې وژلي چې مبارزه کوونکي یاغیان او د خبریالانو په ګډون یو شمېر نور بهرنیان هم پکې شامل دي. یوه ویډیو څرګندوي چې د حلب ښار په کوڅو کې خلک له دغه ځایه د القاعده د ځایي ډلې د ایستلو په خوشحالۍ کې نارې وهي او د جنګیالیو د تور او سپین بیرغ پر ځای یې د شامي اپوزیشن زرغون سپین تور او سورنګ بیرغونه په لاسونو کې اخیستي دي. په شام کې د تشدد دا لړۍ په داسې وخت کې ترسره کیږي چې څه کم دوه اونۍ وروسته په سویټزرلینډ کې د سولې کانفرنس په پلان کې نیول شوی دی. د شام په روانه جګړه کې تر اوسه 1,10,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
د بګرام زندانیانو دوسیو ارزیابۍ ځانګړې کمیټه وایي ډېر ژر به د اتاتیا خوشي کېدونکو بدیانو دوسیو په اړه د افغانستان ملي امنیت ادارې لخوا پر لګول شوي یادښت څېړنې پیل کړي. تفصیل له کابل فریبا ظاهر راکوي.
د بګرام له زندانه د اتاتیا بندیانو د خوشي کېدلو خبره هغه څه دي چې په دې وروستیو ورځو کې په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د دغو بندیانو د دوسیو د ارزیابۍ د ځانګړې کمیټې چارواکي وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د هغو یادښتونو ارزیابي پیل کړي چې د دې بندیانو په اړه د ملي امنیت ادارې لخوا ورته لیږل شوی دي. د دغه کمیټې غړي عبدالشکور دادرس وویل چې د ملي امنیت ادارې یادښتونه به له دوی سره د اتاتیا خوشي کېدونکو بندیانو په اړه پریکړه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت محترم اداري یو یاداش کمیټې ته وسپارئ چې کمیټه به شنبې د ورځې په شروع کې پر دې یاداش باندې کار شروع کړي او جزئیات به ټوله وګوري چې څومره د الزام دلایل شته او څومره د زندانیانو د دوسیو سره وفق.
خو ښاغلی د درس ته یاداش نور جزئیات ورنکړل. د دغو اتاتیا کسانو په اړه بحثونه هغه مال راپورته شو چې د بګرام د زندانیانو د دوسیو درځونې ځانګړي کمیټې وویل چې اتاتیا زندانیان له کوم جرم پرته په زندان کې دي او باید پر خوشي کېدو یې غور وسی. امریکایي چارواکو پر دغو څرګندونو په کلک انتقاد وکړ او ویل چې دا کمیټه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ له شوي تفاهم څخه سرغړونه کوي او هڅه کوي چې دغه بندیان خوشي کړي. د پنځمې په ورځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد رسنیو ته ویل چې دغه اتاتیا کسان داسې موارد لري چې باید افغانستان په محاکمو کې وڅېړل شي.
دغه اتاتیا بندیان اوس مهال د افغان دولت سره دي. دغه کسان ټول داسې موارد لري چې یا باید د افغانستان په عدلي سیستم کې په غور سره وڅېړل شي او یا لا نورو پلټنو ته اړتیا لري.
د هندستان په فلمی نړۍ کې یو شمیر ستوري د پېښور یا پښتونخوا د خاورې دي. په دوی کې دلیپ کمار، شاهرخ خان، وینود کھانا، مدھوبالا او امجد خان مهم نمونه دي. د دې هنرمندانو په اړه د پېښور یو لیکوال ابراهیم ضیا په اردو ژبه یو کتاب لیکلی دی چې مخکتنه شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
دا پښتونخوا سره تعلق لرونکي د هند او پاکستان فلمی ستورو د سټیج او ټلویزیون ډرامو هنرمندانو په حق لا د ابراهیم ضیا لیکل شوی کتاب پېښور کې فنکار مخکتنه د شروع په ورځ د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې لخوا په پېښور پریس کلب کې ترسره شو چې ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو او هنرمندانو پکې ګډون وکړو. لیکوال او څېړنکار ابراهیم ضیا په خپل کتاب پېښور کې فنکار کې د هغه دوه اویا هنرمندانو ذکر کړی دی څوک چې د پېښور یا پښتونخوا خوره کې زیګیدلی یا لویشوی وو او بیا د هندستان یا پاکستان فلمی نړۍ کې نوم پیدا کړی دی. د خپل کتاب په حق لا ابراهیم ضیا مشال ریډیو ته وویل.
کتاب چې کوم دی نو ډېر مدمق دی. زما ذهن کې ودا شه چې په خور نه چې کوم خلک تللی دي چې کوم دی نو دومره کنټریبیوشن دی فلم انډستری کې، تھیټر کې، سټیج باندې. لیکن د دې نوم د دې خو خلک ته کوم دی نو یادې
پدا. کتاب کې د هندی فلمی نړۍ یاد ستوري لکه دلیپ کمار یا یوسف خان، راج کپور، شاهرخ خان، وینود کنا، مدوبالا، امجد خان، انیل کپور او ګڼ شمیر هنرمندانو په حق لا نه صرف څېړنې شوې دي بلکې د هغوی د خپل خپلوانو سره هم خبرې شوې دي.
دا پېښور کې فنکار کې رپورت مو بشپړوانه ورده شو ځکه چې وخت شوی دی وستا ونیز خبرونه روخانه مستقبل. روخانه مستقبل خبرونه کې په اوسنی وخت کې ټولنیز رسنیو مخته معلومه ده چې ډیر ارزښت ترلاسه کړی دی او د نړۍ د نورو خلکو په څیر یې پښتانه هم کاروي. په سواد کې تر طالبان وروسته سیلاونو هم د تعلیم څنګه ډیر اغیزمن کړه. د دې سیمو ځوانانو د انوویټیو یوت فورم په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده. دا ټولنه څه کار کوي په دې اړه باندې دا روخانه مستقبل خبرونه جوړه شوې ده چې منور شاه درته هرونه جوړي.
پخوا به هغه سیمې او وطنونه شاته پاتې وو چې ورته به تګ راتګ یا نورې د رابطې وسیلې نه وي. خو د نوي دور د ټکنالوژۍ له وجې اوس دغه فاصلې ډېرې کمې شوې او د هرې سیمې اوسیدونکي چې بیدار وي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي هغه به نور شاته نه پاتې کیږي. دې لړ کې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري چې د نورې نړۍ په څیر یې د پښتنو ځوان کول کې هم ډېره بیداری راوستي او دوی اوس په دې هیدلی چې د پرمختګ لپاره به نه یوازې خپل ځان بلکې خپل ټول قام د تعلیم په لاره روانوي. د سوات سیما د یو شمیر ازمیختونو نراتیر شو چې پکې اول انساني او بیا قدرتی افات د تعلیم برخه په خاص توګه اغیزمنه کړې ده. د دې سیمې یو شمیر ځوانانو د انوویټیو یوت فورم په نوم د نوښتګر ځوانانو یو ټولنه جوړه کړې. د دې ټولنې مشر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل،
زما نوم ډاکټر جواد اقبال یوسفزی دی، زه د سوات سیمې سره تعلق ساتم او د ځوانانو لپاره موږ د یوې ټولنې بنیاد ایښودلی په 2011 کې. دا هغه نوم دی انوویټ یوت فورم، چې په پښتو کې دا هغه نوم داسې راځي، نوښتګر ځوانانو ټولنه. او موږ داسې پروګرامونه کوو چې په هغه باندې د خلکو د خیرخواهۍ کارونه کیږي. زمونږ جی یو بل تنظیم هم دی، یو ټولنه هم ده، د الف اعلان په نوم باندې. دا ځوانه ټولنې چې دي زمونږ د تعلیم د پرمختګ لپاره، بیا خصوصا زمونږ پښتنه سیمه چې ده، دا د تیرو ډیرو وختونو نه هیټ شوي ده، مصنوعي تورغو او نیچرلی تورغو نه موږ کوشش کوو. دا ځوانان موږ راغونډ شوي د مختلفو سیمو نه، چې موږ داسې کوششونه وکړو، داسې هلې ځلې وکړو چې په هغې باندې یو ځل بیا موږ د خپلو مشرانو مرام چې دی هغه دوباره راژوندي کړو او دنیا ته دا وښیو چې پښتون قوم چې کوم دی، نو دا د سیالو سره یو سیال قوم دی، او دا چې کوم دی یو ډېر پوهه او ډېر ماهر قوم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه، د خبرو د وجې نه دوی شاته پاتې شوي دي.
ډاکټر جواد وایي دوی سره ملګری یو شمیر د سوات اوسیدونکي ځوانانو د یورپ او امریکا نه تعلیم کړي. دا راز پکې شامل زیاتره کسانو د پاکستانی تعلیمي ادارو نه اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا سوات په 13 لسیزه کې په تعلیمي لحاظ ډیر شاته تللی دی، او د خبرې د ځوانان د سیمې پرمختګ ته وهڅول.
چې دا زمونږ یو فرض جوړیږي، که فرض که حکومت دې خبرو ته پام نه کوي او اسټیټ دې خبرو ته پام نه کوي، نو به حیثیت د دې ملک ته اوسیدونکو دا زمونږ یو ذمہواري ده چې موږ په خلکو کې بیداری چې کم دی دا را پیدا کړو، او د خلکو د قام د اولس میډیا او بیا د ریاست دې خبرو ته موږ پام راوړو چې تعلیم چې کم دی دا زمونږ یو حق دی، دا یو پرج نه دی، یو خاص یو دغه نه دی، بلکې دا د هر بچي یو آئینی مذهبي اخلاقي حق دی، او دا ټول حق چې کوم دی دا ومنځ حاصلو.
ډاکټر جواد نمو پختلی د تعلیم د پرمختګ په لړ کې تر دې دمه دوی څه هلې ځلې کړي
په دې سلسله کې. جی موږ کوششونه داسې وکړل چې کوم ګوست سکول چې کوم بند سکولونه زمونږ په سوات کې، هغه کې به زه خاص تاسو ته یو سکول ذکر وکړم، جی یا شیخ بابا په سوات کې یو زیری، هغه کې یو سکول هغه د تیرو څلورو کالونه بند وو، د هغه هغه کوم مشران چې وو هغه د ځان له حجره جوړ کړی وو. نو موږ د دې ځای د مشرانو سره میلو شو، هغه سکول چې دی نو هغه موږ کولاو کو داسې په پنځوس خواتي سکول د سره په ریکارډ کې بلډینګ نشته، نه د هغه سکول چېرته بلډینګ جوړ شوی دی، نه هغه چېرته په حالاتو کې ارتاو شوی دی، نه څه په بل څه کې. نو هغه خبره ایشو چې کوم دا هغه موږ راچوته کړله، اوس هلته کې چې کوم دی ښه باقاعده مطلب داری یو ډېره سبق وایي. موږ په سوات کې دي تقریبا 6000 ماشومان راوستي، او هغه دا ډیماند کړو چې تعلیم چې دی دا زموږ حق دی. په هغه دا خبره چې دا د دې زموږ وزیرانه صاحب گورنر صاحب ټول هایلایت کړی و، او زموږ ټینکس ویلو واقعي هغه تعلیم بیا خپل حق هم دغه کو په بجټ کې هر څه کې هغه ته پراپر الوکیشن مو شو.
دا راز ډاکټر جواد وای دوی د ولسی بیداری لپاره هم وخت په وخت کمپاین چلوي. په دې پښتنه چې دوی سره تر دې دمه کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې مالی مرستې کړي که څنګه، او دا چې دوی خپل حالې ځلې څنګه کوي، نوموړي وویل،
زه وینم چې په پاکستان کې دا وخت که په والنټیرزم باندې یو ټولنه وي، نو هغه انوویټ یوت فورم دی. د انوویټ یوت فورم سر دا وخت تقریبا 3000 ممبرز دي، او دا یو رجسٹرډ فورم دی، یو رجسٹرډ ارګنایزیشن دی. زمونږ سر ډونر نشته، نه زمونږ ته د حکومت طرف نه سر ډونیشن شوي دي. زمونږ چې د فنډ ریزنګ کېږي موږ خپل ممبرز نه، چې زیات په دې کې سټوډنټس دي، ځوانان دي، موږ هغه نه په ماهانه بیس باندې پیسې رخلو، او بیا داسې اکټیویټیز چې کوم دی هغه موږ د خپل جیبونه نه هغه موږ سپورټ کوو. د دې نه علاوه چې زموږ ډېر ښه پارټنرز دي، په هغه کې مزه خاص ذکر واخلم او مننه به وکړم د الف اعلان، چې هغه هم زموږ سره وخت په وخت باندې مرسته کوي، او بیا زموږ داسې پروګرامونه چې د ایجوکیشن سره ریلیټډ دي، نو په دې کې زموږ سره ښه ټیک ټاک حکومت کوي.
ډاکټر جواد وای دوی په نږدې مستقبل کې په تعلیمي نظام کې د سیاسي مداخلت خلاف هم کمپاین چلول غواړي. د دې ترڅنګ نور کوم پروګرامونه په پام کې لري؟ په دې حق لنو موړی وای
زمون کم پرزیدنت دی، زمون چیف کوارډینیټر دی، نو دا زمون ایجوکیشن ایکسپرټس دی، او دوی داسي یو سیمینارز او بیا پارٹیکولرلی یو داسې سلیبس ډیزاین کړی دی هغې ته مونږ کیریئر کونسلنګ وایو او هغه زمونږ پریزنټیشن په هر یو سکول کې زمونږ یو ټیم دی منور صاحب او دا والنټیر دی چونکې دا زمونږ بهسیتي مجبوري یو ډېره زیاته ښه بدقسمتي ده چې مونږ خپل ماشومان چې دي هغه یا میډیکل ته لیږو یا انجینیرنګ ته لیږو نو زمونږ دا چې کوم ایکسپرټ ټیم دی والنټیر ایکسپرټ ټیم مونږ خاص کرځو پرایویټ سکولس ته او هغه ځای کې مونږ د ماشومانو ته ویژن ورکو د فیوچر په فیوچر کې تاسو خپل کیریئر چې کوم دی هغه څنګه سمولی شي. نمبر دویمه خبر دا ده چې ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی دا هم زمونږ د تعلیم یو عامه برخه ده نو ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی په هغې باندې هم مونږ ډېر سټرس ورکو.
نوی کول ته ډاکټر جواد اقبال څه پیغام ورکوي؟
زما پیغام خدا دی چې مونږ په یو سبقیدل سره راوتی یو په 2011 کې او د دې سبقیدل نتیجه دا ده چې نن زمونږ د دې کاروان ملګري چې کوم دی په ضروري دي. زه ټول اورېدونکو ته دا یو درخواست کوم که فرض کړه تاسو د دې معاشرې په ښه نښه طریقه باندې خدمت کولی شئ نو تاسو د انوویټیو یوت فورم د الف یا د نورو داسې ګوندونو ملګرتیا وکړي چې په هغې باندې مونږ په دې معاشره کې په دې خپل چاپېچل کې یو ډېر ښه مثبت بدلون چې کوم دی هغه راوستی شو. زمونږ د ملګرتیا طریقه دا ده چې زمونږ یو ویبسایټ دی د انوویټیو فورم ډاټ او آر جی په نوم باندې تاسو هغې ته راشئ زمونږ ټول ډیټیلس پراته دي.
د تعلیم د پرمختګ او په دې حق لا د پوهاوی پیدا کولو لپاره د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی آی وای اف یو مشاعره هم کړی ده. د روښانه مستقبل پروګرام په دې برخه کې درته د دغه مشاعره په اړه یو ریپورت وړاندې کوو.
تدقام تندې شزبلیکې د منګول شم تدلاری ګرد شزب خاور د مزل شم تدقام غختنه شاو زبې منزل شم تب زما مل شي زبستا د لاری مل شم او تد تاریخ باب شه زب جهد مسلسل شم راشد چمن مالی شه زب پکی گل شم زیره د سبا شه چی امید د نوی کل شم راش لونگین شه چی خوشبو شه مسندل شم او راش تٹپ شه زب طول غزل غزل شم.
دا کلام د پیغلی شاعری نیلم بانو ده چې منګور امان کوټ سکول کې په یو لویه مشاعره کې وړاندې کړو. دغه مشاعره د سوات یو غیر دولتي ادارې الف اعلان جوړ کړی ده چې پکې د سوات، بونیر او شنګلې څخه یو شمیر شاعرانو برخه واغسته. د مشاعره تابع کوونکي ټولنې الف اعلان سوات مشر ډاکټر جواد په دغه موقع وویل چې دوی مقصد د علم اهمیت ښکاره کول دي او د خلقو زده کړو ته پام را ګرځول دي. مشاعره کې د سوات نامتو او مشر شاعر عبدالرحیم روغانی د ترقی یافته قامونو سره په ځغل کې شاملېدو لپاره د قام زلمو ته د شاعرۍ په شکل کې وویل:
زستا بیوقوفۍ او ناپوهۍ ته حیرانېږم. په ټینک پسې دې تورې او نیزې را وویستې، خبر د دې نه نه یې چې دا بله زمانه ده. د اس مقابلې د دې بیزې را وویستې. نه په رنګ حسن کې دی شي څوک په خلقو کې ممتاز، نه په قام نصب موندلی شي تورۍ امتیاز. د هنر علم په مخ کې هر څه رستو پاتې کیږي. اے بی علم مسلمانا چرته باز او چرته جاز.
دغه رنګه د ملکن څخه راغلی شاعر اقبال شاکر په خپل ځانګړي انداز کې د قام ظلمو ته خپل شاعرۍ کې پیغام ورکوي:
زه په پښتو باندې مین یم چرته مړ مې نه کې، یو ټپا یو یا قربان به مې په زړه کې ساتي. او د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به می پزړه کې ساتي. د تصور تصویر کا هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به می پزړه کې ساتي. او چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زنګو شي، چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زنګو شي، دغه امید دغه امکان به می پزړه کې ساتي.
شنګلې سره تعلق لرونکي شاعر عطا الرحمن عطا د علم مخنیوي کوونکي د قام دښمنان وګرځول او خپل کلام کې وویل:
د دې لارې تړونکي د تیارو علم بردار دی، د دې لارې تړونکي د نمرود په لار روان دی، د دې لارې تړونکي د رښتیاو نه منکر دی، د دې لارې تړونکي منافق دی او شیطان دی. راځئ چې پټ مخونه اخکاره په سپین سبا کو، راځئ چې دغه لارې د شکمارو نه صفا کو.
د امان کوټ سکول لسم جمعه زده کوونکي زلمی شاعر سمیع الحق شاهین د اعلی چارواکو څخه غوښتنې کولې:
زب د ټولو واکدارانو نه جواب غواړم، زستانه د ټوپک پزې کتاب غواړم، زستان د ټوپک پزه کتاب غړما.
مشاعرې ته راغلي یو شمېر زی خلقو شاعرانو ته پیرزونې وړاندې کړې او دغه رنګه هلې ځلې د تعلیم پرمختګ لپاره ګټورې وګرځولې.
د دې ریپورت په سر کې تاسو د ځوانې شاعرې نیلم بانو نه د علم په حق کې ویل شوي شعرونه واوریدل چې وای: راشه د چمن مالیشه زبه پکې ګل شم، زیره د سباشه چې امید د نوي کول شم. د ځوانانو د دې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال یوسف زی وای: نیلم بانو یاد ټولنه کې د خزو مشره او د جنکو د تعلیم سفیره ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل:
زما خو کیمستری کی ما ماسترز کړی دی 2011 کې، او دای نه بعد بیا ز مسلسل چې څنګه زما مطلب ایجوکیشن ختم شو نو ز ټیچینګ فیلډ ترالم. چې زمونږ عدالت چې مطلب زیات مونږ وګورو چې ایجوکیشن یو بنده حاصل کی، دای بیا کوشش دی چې دی پیسه جاب او کیا سا. نو خبره خدای ټیک هم نه چې یو کس دومره ایجوکیشن هغه دای سره دومره تعلیمی نو پکار دی چې خپل ځان صرف کې خپل سرویسز پرووایډ کی فیسه زمونږ سوسایټی ته. نو په دغه حواله زم شکر ادا کوم ډیر زیات چې الله پاک مالا دا موقع راکړه چې زه ایز اے ټیچر په دې معاشره کې کار کوم. زما د سٹارټ نه د ادب سره لږ زما ډیر زیات د ټچ پاتې شوی یم. زما شوق ډیر زیات و ادب سره، خو زما د والد صاحب دا خواهش و چې دې کیمستری وې. منو دای په خواهش باندې ما کیمستری وې، نو اوس ما په خپل شوق باندې په پښتو ادب کې زما اوس ایډمیشن کړی دی.
دا چې د نوښتګر ځوانانو د ټولنې ته څنګه راغله نیلم بانو وویل:
کی زما په خپل چې کوم تعلق د ایجوکیشن فیلډ سره دی، مطلب جینا کول دی او کالج کې زه لیکچرر یم، نو زمونږ په ایریاز کې چې ما څومره کتلی دي تعلیم په حواله سره دلته جینا کوته فیسیلیټیز دومره نشته. لکه ما په خپل چې په کوم حالات کې سبق ویل دي اوس خو الحمدلله حالات ډیر ښه شوي دي، خو بیا هم هغه څومره فیسیلیټیز چې پکار دي هغه هم نشته. نو په دې حواله سره آی وای ایف چې کوم کار شروع کو سپیشلی د تعلیم لپاره، پای کې ما دا وی سره شرکت وکړو، مطلب زاوی ممبر یم ایز امبیسډر زاوی سره کار کوم. زمون د ټولو اولنې کوشش خدا دی چې هغه مطلب تعلیم مونږ عام کو، خو بیا په دې کې دا خبره هم ده چې سپیشلی د مونږ کوم جنکې دي چې ته زیات نه زیات مونږ فیسیلیټیز پرووایډ کو.
نیلم بانو وای: ځنې خلک دا فکر کوي چې د جنکو تعلیم د پښتنو د روایتو سره سمون نه خوري، خو دا خبره غلطه ده.
یو نظم مالیکله او پر نظم خوش ماتنه یا دغه یو سو شیرونه چې بالکل دی دا غزما د نظم ټایټل او کتاب او صادر. لکه په دې ایریا کې کوم غوړو لګ وس خو الحمدلله دا کانسپټ ډیر زیات چینج شوی دی. خو څنګه چې تاسو وی چې زمونږ جنکو ته لکه ډيري مسلی په دې تعلیم په حواله کې سپیشلی کله چې مونږ هاي ایجوکیشن طرف ته نو په دې حواله سره او زما چې دې زمونږ فیملی کې کوم غوړو زمونږ فیملی کې چې دې نو اول یونیورسٹی تم ہوتم ایم ایس سی میں مکڑ زمانہ مخ کی دو آبجیکشن بڑیر کے دم فیملی کی نو پاگ حوالے سرما یو نظم لکھلے ہو اگر نظم پاگ وقت کی زبان چی مازان لے لکھلے ہو نن سبا چرے اگر ٹول اخ پلو خوائندو تر ریڈیکیٹ کوم چی کتاب علم دے ہنر دے دا فکرونو سمندر دے او سادر زما کلا دا دا عزت زما بقا دا. کتاب خای ما ته هدو سدی خا او سدی بدو چې به خایم دنیا ته چې کتاب او صادر څنګه په یو ځای دوانه روان دي.
د نوی کول نوښتګر ټولنه کې د جینکو د تعلیم د سفیر په حیث نیلم بانو دا پیغام لري:
جینکو د پاره اولنې زمونږ په کار دي چې اولنې خپل پرایورټی چې دا کور د پاره ورکو. زمونږ چې کم روایت دي سبدانه چې موږ د روشن خیالي په نوم باندې یا روشن خیالی په نوم باندې زمونږ سوچ کې شي چې هغه دی باغی شي. او اکثر چې نن سبا د ټیکنالوژي دور کې چې موږ وګورو نو چې نو کوته زیات تر زموږ په دې سوسایټي کې کم نه کې چې سلګ پابندي او هغه ته سلګ ازادي میلاو شي، مطلب بالکل هغه خپل روایت او هر څه شاته پری دي. نو دا سینه د پکار چې زموږ د جنکو تعلیم د وی تربیت او سره سره زموږ د کور او د معاشري او زموږ د روایتو چې دا ټول چې موږ یو توازن پکې موږ ساتو نو دا چې نو کدا جنکو د پاره بیسټ بس دا خبره کوي شي.
نیلمبانو سواد کې د نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی انوویټیو یوت فورم کې د جنکو د تعلیم سفیره ده. نوموړې دا نظر لري چې د نوی کول جنکې د دین او پښتونولۍ د روایتو ترڅنګ د تعلیم د لارې د خپل قام پرمختګ کې برخه اچولې شي. او هم په دې ځای د نن ورځ روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212141. دا شمیره تاسو ته یو بیا تکرارو، 00420221212141.